شنبه د جدي 15 د جنوري 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د خادر جلوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، تاسو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو غږېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند پر رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې محب د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه ویل شوی چې اجیت دوال څه وخت کابل ته سفر کوي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دغه ولایت ته نه دي استولي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمېر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رسېدلي. په سرپل کې چارواکي دا اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یوه مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته د میلیونونو افغانیو مالي تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکېټ د برېښنا په لاندنیو برخو کې د شارټي له امله لګېدلی و.
دی اور لګېدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سناغړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمېر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمېر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 5 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحده ایالاتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمېر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې دې چلول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یوه امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 دېرشمه نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره د روسیې پلازمېنې ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شاید د فبروري تر 28 په توقيف کې پات شي. د روسي په ماګنيټو ګورسک شار کې د وی ودانې د نړیدو له عمله د مړیو د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په دې شار کې د نوي کال په شپه یو لاس پولیس ودانې ونړیده چې نه تښتنه پکې مړ شو. په پیښه کې ډیر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړیدلې ودانۍ کې نږدې زر تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړیدلې وه، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شایي تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنيټوګورسک ښار ډیرو خلکو برخه واخیسته. د ماګنيټوګورسک ښاروال پر خلکو غږ کړی چې د ځانګړیو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام.
üçlü استانبول زیروسینی ده انشاءالله.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مو په دې خبرونه کې لدی خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د حضور پر مسالې غور کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چړل شوې. د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو ډاکټر سره شخیدلیو.
ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزان وي او هم بي خطر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیز غونډې کوربه وي. اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی پانخره کې د پرونی خبری غونډه نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
üçlü استانبول زیروسینی ده انشاء الله.
موږ به په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر یو دیرشمې وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace
نو ری وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي. پاکستان نمخ کې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیر زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په د عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو او رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 ویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړې. د ترکیې ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دي ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لورې هم څوک وربلل شوي که نه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کېږي. وسلوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکې غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا ویلي شایل افغانستان خپل 2000 پوجان وباسي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې ته په یوه مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
ایا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یوه پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لسره سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا له خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغیز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د ریپورټونو له خپرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. سیمې ته ورځو. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش، د سالنګ لویه لار یوازې د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده او کنه د ټولو موټرو پر مخ؟
السلام علیکم جناب شبر صاحب، تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته هم در رنګ چې تاسو ویل د سالنګ سره لارې صرف هغه د باروړونکو موټرونو ته تړل شوی ده، ځکه چې برفباري ډېر زیات و، تر یو متر هغه شوی ده برف په جنوبي سالنګ کې واورېدلې ده. په همدې خاطر لاره ډېر تنګ شوی ده. په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړونکي دي هغوی ته منع شوی ده چې سالنګ ته تردد ونه کړي. نور مسافرین هیڅ ستونزه نه لري او وضعیت ډېر ښه دی، صرف هغه برفباري ډېره سنګینه ده.
بله هنر صاحب، تاسو ویل چې په جنوبي سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده، په شمالي سالنګ کې داسې ویل کېږي چې طوفان شته، څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقاً هغه وخت چې برف واوره ډېر ورېږي، برف واوره ډېر وي، بیا طوفان هم ورسره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده، قطعا واوره نشته، ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی. خو مگر تر اوسه د دې لپاره چې لار تر شوې ده مسولین چارواکو سن هغه وایي هیڅ څومزه نشته، هیڅ مشکل پکې نشته، خو واوره صرف ډېر دی.
تر کله پورې واوره ورېده؟
تر نن سبا، تر سبایي په وخت کې دی واوره.
بلې، احمد حنایش مننه و موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوې ده او کوچنی موټر کولی شي چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. و بجه او 15 دقیقې دي، تقریبا 14 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چ په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبر ورسپان واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه او پر دې هواد د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په اړه د ولسمشر ترامپ د ورستیو سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه په یوه لیکنه کې ویلي، افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایلې او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویلتې دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ترامپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي، خو ستونزه دا وه چې جګړه ډیره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ترامپ دا څرګندونې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو رپورټونو او د سولې داسې خبرو چې خپله دوی پکې ښکیل نه دي ستړي کړي، د ترامپ وروستیو څرګندونو نور هم خیخ کړي دي. ورسپانې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاڅون بللې او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی و. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو استازي صالح محمد صالح لخلي ویلي، د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته څخه عجیبه دي چې دې هیواد د شوروي د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدې ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي په کلیکلي آن روسیه هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړي. بلې، امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ترامپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یوه لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی: افغان چارواکو د ترامپ له هغه ادعا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی هغه سرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړي. ښاغلي ربانی پر خپل ټویټر لیکلي، د شوروي یرغل د افغانستان لمزکنۍ بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیری و. د ښاغلي رباني په وینا د دې بله تشریح د تاریخي واقعیت له پامه غورځول دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې تر ونی مو بجو دوام کوي د ژوند رنگونه پروګرام درو. او البته ازادي رادیو تاسو سره یو شمېر رسیدلې سمسونه هم د روان خبرونه په ورسوي کې لولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا روسي ته خبرداري ورکړي چې په ډیپلوماسي کې دی چالوال نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت دا خبری پروسیه که د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلاند نیول کېدو په اړه کړې دي. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د دسمبر په 21 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې له وګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه وویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوي وو چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډېر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوي او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې له نیوز ماکس سره په مرکه کې وویل د امریکا خلکو ته دومره معلومه وي چې موږ پر دې مسله ډېر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کیږي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلن د آیرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قنصلي چارو کې له پاول ویلن سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر ژبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شایي د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمي ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی وو. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره غږېدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یوه اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم یوه ښځې چې په امریکا کې یې محاکمه روانه وه ومنله چې د کرملن لپاره یې جاسوسي کوله، خو کرملن د هغې خبرې رد کړې.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په منځني صفحه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې او د فیسبوک اعلانو په فیسبوک کې د ازادي سټوډیو خبرونه چې په تلویزیونی شکل باندې خبرو ویډیوي دي تاسو کتلی شئ. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی دی. ښاغلی محب پرون د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشهي د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو خبري وکړې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا دغه ولایت نه دي ورسېدلي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي رډو ته وویل چې یو شمېر ځواکونو د سرپل په لور حرکت کړی دی، خو تر اوسه پورې سرپل ته نه دي رسېدلي تر څو د طالبانو د تهدیداتو مخه ونیسي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله پرون دکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا 2 ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې د چلول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکایي روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روسیې په مګنیټو ګورسک شار کې د وی ودانې د نړیدو لامل د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو. دغه ودانې د نوې کال د مراسمو په دورشل کې ونړیده چې لا هم شک دی چې دا ودانې څنګه نړیدلې ده. چارواکي وایي چې د ګاز چاودنه واخو د تروریستي پیښو شک هم کیږي. په دې پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
زمانوم ډاکټر متولي یونسی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې فکر دي چې کوم څوک ډاکټر ووسی ځکه هغه په ټولو مسایلو باندې پوهیږي چې مثلا څه باید وخوري، څه باید واغوندي تر څو ناروغه نسي په تېره ووسي او سړه ده. تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا ډاکټران ناروغه کیږي کنه؟
ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د وایروس چې ده یا میکروب ډاکټر او غیر ډاکټر نه پیژني، یعنی ناروغي هر چا ته پیخیږي. خو توپیر په دې کې ده چې ډاکټر کولای شي چې د ځان د مقاومت د لوړولو لپاره هلی ځلې وکړي. ډاکټر کولای شي چې د دغه ناروغۍ نه د نورو د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغۍ درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم به خطره. یعنی که څوک ډاکټر نه وي او په یوې ناروغۍ اخته شي، هغه کوشش کوي چې درمل ترلاسه کړي. ډېرې ناروغۍ داسې دي چې له منځه نه وړي، بلکې د بدن مقاومت نور هم کړکېچنې او خرابوي، بلاخره ناروغۍ دوام پیدا کوي.
بل ډاکټرانو خود دلته یو غټه وکړه چې هر وخت درمل نه خوري نو پیسې به نه مصرفيږي. کله چې یو ناروغ راځي کتنځي ته یا میتاسي ماینه خانې ته، خطا شپږی چې دا ساري ناروغي لري کنه، بیا د ماینه په وخت کې څه کوي؟ آیا په دې فکر کې چې دا ناروغي ماته انتقال نسی، ماینه خو بل سره نه تیروي؟
بالکل، پس لسره نه تیرو. کوشش کوو چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکو دغه د خلې او د پوزنه چې اوار اوزي هغه مستقیما زموږ لوري ته نوي واټن یا فاصله چې اړینه دغه مراتو غفلت نه کوو چې مثلا د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې د ناروغ ناسم تشخیص وکړو.
یو ډاکټر ته څه کول پکار دي؟ تاسو په مسلکي لحاظ باندې چې خپل ناروغ سره څه ډول چلند وکړي، هغه کن ساری ناروغي ولري کادي ولري تر څو روحيه واخلي.
لومړی دا چې ونه ویرول سي، داس خبرو ته ونه سي چې هغه ناهيل سي.
بله،
کوشش وسي چې لاغه سره اول پورین تندي وغږي، دوم ځان داسې اروپي جني چې زه او ستا خواخوګم، زه غواړم چې ستا ناروغي خپل سپارښتنو او خپل هغو درملو په واسطه چې تاته تجویز کوم درملنه وکوم.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
صاحب د پکتیکاله برمل ولسوالي د سولې په ارتباط لیکي، ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام لرم چې پردي نه خپلې شي. عبد الواحد مدقق پلوګر کې لیکي چې پلوګر کې تیر شپه هم واوره ووریده. صادق لزابل لیکي سولې باید د افغانانو په مشي وشي. عزیز الرحمن لننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان د پاکستان ایجنټان دي او د نوري خبرې هم په طالبانو پسې کړي دي. نصار احمد علی کوزای له هلمند لیکي طالبان باید له حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي طالبان په غوسیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي شونځي بندوي تر څو زموږ ځوانان پر راتلونکي کې هم د نورو لپاره جګړې وکړي. ډاکټر حیات لکندهار لیکي د افغانستان د سولې کلی د امریکا له متحده ایالاتونو سره ده او د غوی پلاس کده. عبد الهادي حقمل پر اسولې سمس کې لیکلي دي ک بهرانيان له افغانستان ووزي افغانستان ته سولې راتلی شي. او عبید الله کابل لیکلي دي ک بهرانيان له افغانستان ووزي افغان ځواکونه به هم د افغانستان امنیت تضمینولای شي. عبدالرحمن بیا لیکلي دي کله چې بهرانيان په افغانستان کې نه وو، په افغانستان کې جګړې تر دې تودې وي. یوش مې نور اوریدونکو هم په خپل سیمو کې د واورو د ورېدو خبرونه را سره شریک کړي دي او یو اوریدونکو لیکلي دي چې د سالنګ لوی لار پرانستل شوې ده او کنه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو له سیمې راپور درلو چې د لوی موټرو په مخ باندې د لار تړلې ده او واړه موټر کابل شي چې د سالنګ په لوی لار باندې سفر وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د خبري مجله مو همدومره. بل خبري مجله احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب، سهار مو